یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو دوستانو ستړي مشي زه اجمل اند شمشاد زدران په همکارۍ په پی یو استودیو کې ما او تاسو ته هرکلی وایم. د زموږ غرمنۍ خبری خپرونه ده په کابل کې د کرنې د رواجولو پنځم ملي کانفرنس روان دی او ټاکل شوی دی چې په څو شیبو کې به ولسمشر محمد اشرف غنی ورته وینا وکړي. د دې کانفرنس حال درکول زموږ د دې خپرونې د سر موضوع ده، خو تر هر څه مخکې پام وکړي د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته. ملالۍ بشیر په استوډیو کې ده، ترې اوري.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. چارواکي په اروزګان او زابل ولایتونو کې د عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې اړولو خبر ورکوي. د ناټو عمومي منشي وایي چې ځواکونه به یې تر هغو په افغانستان کې وي چې اړتیا یې سته. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس جرمني او ترکیه ته له روسیې سره د معاملو په وړاندې خبرداری ورکړی دی. بشپړه خبرونه. چارواکي په اروزګان او زابل ولایتونو کې د عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې اړولو خبر ورکوي. په جنوب کې د 215 اتل قلي اردو ویند خواجه یحیی الوی وایي د عملیات د اروزګان په چورې، د زابل په مرکز کلات او د دې ولایت په میزان ولسوالۍ کې ترسره سوي دي. د هغه په وینا په دې عملیاتو کې شپږ وسلوال وژل سوي او 15 نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ناټو عمومي منشي وایي چې ځواکونه به یې تر هغو په افغانستان کې وي چې اړتیا یې سته. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد له طالبانو سره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په ارتباط خبرې کړې دي، خو د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون په واشنگټن کې کانګرس ته د وینا پر مهال وویل هره پریکړه چې کیږي د ناټو نور غړي له امریکا سره یو ځای کوي.
We do not want to isolate Russia.
د یو ایز موږ هدف دا نه دی چې په افغانستان کې د تل لپاره پاتې سو. موږ باید تر اړتیا زیات هلته پاتې نه سو. موږ هلته یو ځای تللی یو. موږ د خپل راتلونکي حضور پریکړه هم په ګډه کوو او کله چې یو وخت راسي موږ به یو ځای وځو. ناټو په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې خپل متحدانو سره 8000 پوځیان لري او د دې ترڅنګ د ناټو د مهم غړي متحده ایالاتونو د سرتیرو شمیر په افغانستان کې شاوخوا 4000 تر رسیدي. آسیا پرختیایی بانک وړاندوینه کړې ده چې سش کال به د افغانستان اقتصادي وده تر پرو سش کال زیاته وي. آسیا پرختیایی بانک په یو راپور کې چې تازه یې خپور کړی دی څرګندوي چې په 2019 کال کې به د افغانستان اقتصادي وده 2.5 ته ورسیږي. د دې بانک د راپور له مخې په 2013 کال کې د افغانستان اقتصادي وده 2.2% وه. د افغانستان لپاره د آسیایی بانک مشر ساموئل تامیوا وایي چې د زیربناو له پیاوړي کېدو سره تحریک زیاتیږي او د افغانستان تجارت او زراعت وده کوي، او آسیایی بانک چمتو دی چې په دې برخه کې له افغانستان سره مرستې وکړي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس جرمني او ترکیه ته له روسیې سره د معاملو په وړاندې خبرداری ورکړ. انقره یې بې پروا وبلله او برلین ته یې خبرداری ورکړ چې د دې خطر سته چې د مسکو برمته سي. پنس دغه څرګندونې پرون په واشنگټن کې داسې مهال وکړې چې ناټو، چې ترکیه او جرمني دواړه مهم غړي دي، د خپل تاسیس او یایمه کلیزه لمانځي. د امریکا مرستیال ولسمشر د ترکیه له خوا له روسیې څخه د S-400 هوایی مدافع ضد توغندیو د پیرلو په وړاندې د امریکا مخالفت په ډاګه کړ او وی ویل انقره باید پریکړه وکړي چې د ناټو د یوه مهم شریک په توګه پاتې کیږي یا په دې معاملې سره دا پوځي تړون له خطر سره مخامخ کوي. د هغه په وینا دغه معامله ناټو له ستر خطر سره مخامخ کوي. ترکیه باید پریکړه وکړي چې د یو مهم غړي په توګه په دې تړون کې پاتې کیږي او که په دغه بې پروا پریکړه سره چې زموږ تړون زیانمنوي په ناټو کې خپل شراکت له خطر سره مخامخ کوي. د امریکا مرستیال ولسمشر په عین حال کې جرمني ته په خطاب کې ویل چې که له مسکو سره د نورد سټریم 2 پروژې عملي کړي د دې خطر سته چې د روسیې برمته سي. پنس زیاته کړه هغه څه چې ولسمشر ټرمپ ویلي که جرمني دغه پایپلاین وغځوي ښایي روسیه اقتصاد بشپړ برمته کړي. او د نیوزیلند پولیس وایي په کرایست چرچ ښار کې پر دوو جماعتونو د تروریستي حملو په تړاو 28 کلن استرالیایي د قتل په 50 او د قتل د هڅو په 9 مواردو تورن سوی دی. په دغو حملو کې چې د تیرې میاشت مارچ میاشتې په 15 وسوي 50 تنه وژل سول او 48 نور ټپیان سول. استرالیایی برنتن تارانت چې ځان سپین پوستی پر نورو لوړ ګڼي د دې لپاره چې په توقیف کې وساتل سي مخکې د قتل په یوه مورد تورن سوی و. پولیس وویل چې د دغې حملې ټول قربانیان وژل سوي او ټپیان به د هغه پر وړاندې په رسمي تورونو کې شاملېږي. ټاکل سوی ده تورن کس سبا جمعه له اوکلینډ څخه د صوتي او تصویري اړیکې له لارې د کرایسټ چرچ د سترې محکمې د غونډې په جریان کې راڅرګند سي. محکمې وروسته له هغې رسنۍ له تورن کس څخه له عکس یا فلم اخیستلو منع کړې چې نوموړي د محکمې لخوا ګمارل سوی مدافع وکیل لیرې کړ. له دې سره داسې اندېښنې راپورته سوې چې ښایي هغه په محکمه کې له خپل ځانه دفاع وکړي او له هرې محکمې د ځان لپاره د تبلیغ په توګه استفاده وکړي. خبرونو پای.
خبرونو مل ازادي راډیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼ ازادي راډیو .com کې هر وخت او هر کله چې غواړئ ولولئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. د افغانستان د کرنې د رواجولو پنځم ملي کانفرنس په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې روان دی. په څو شیبو کې به ولسمشر محمد اشرف غنی هم ورته وینا وکړي. د دې کانفرنس د جوړېدو او د دې کانفرنس د هدف په اړه به له کابل څخه زموږ خبریال معلومات راکړي. دا به مو واوري چې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د برېښنا له کموالي شکایت کوي. د افغان ناروغ لرونکو او مسافرو له هغه ستونزو به مو هم خبر کړو چې پر مخ یې د پاکستان د فضايي حریم بندیدلو دوی له ستونزو سره مخ کړي دي. ویل کېږي چې ښایي یو شمېر افغان هوایی شرکتونه هم په دې کې لیوالتیا ولري چې د پاکستان فضايي حریم پرانستل شي څو دوی له مسافرو څخه په زیاته پیمانه پیسې واخلي. ناټو د خپل تاسیس او یې مکلیزه په داسې حال کې لمانځي چې لاتلس کلونو راهیسې د افغانستان په جګړه کې ښکېل دی. په دې موضوع باندې یو تفصیلي ریپورټ لرو. د مخکښو ښځو پروګرام هم په همدې خپرونه کې خپرېږي. له موږ سره اوسئ. دوستان لکه مخکې مو چې یادونه وکړه د افغانستان د کرنې د رواجولو پنځم ملي کانفرنس دا مهال په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې روان دی. ټاکل شوې ده چې په څو شیبو کې به ولسمشر محمد اشرف غني هم ورته وینا وکړي. نورو چارواکو ځینو ویناوې کړي دي او تمه کیږي چې دغه کانفرنس به دوام وکړي. وصل وصال په کابل کې دا کانفرنس له نږدې څاري. وصال صاحب خبرونه ته ستړی مشې، له تاسو به واورو دغه کانفرنس په اړه.
ډیرمن انسب تاسو ته اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلې، په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې د کرنې د دودولو پنځم ملي کانفرنس پیل شوی دی. دغه کانفرنس ته د افغانستان د کرنې وزیر نصیر احمد دورانی تر دې مهاله پورې وینا کړې ده، او داشان د چرګ لرونکو د فارمونو مشر او یو شمېر نورو استازو خبرې اترې کړې دي. خو ولسمشر به ښایي په څو شیبو کې دغه کانفرنس ته وینا ولري او خبرې اترې وکړي. په دغه کانفرنس کې د افغانستان له 34 ولایتونو نه شاوخوا 3000 تنو ګډون کړی دی، او دا کانفرنس په دوه ورځې دوام کوي. په دغه کانفرنس کې تر ډېره هڅه کېږي چې د کرنې، زراعت او مالدارۍ اړوند مسایلو باندې بحثونه وشي، خبرې اترې وشي، څو له دې لارې هغه معقول حل لارې او پلي کېدونکي مسایل چې د کرنې د پراختیا او ودې لپاره مهم دي هغه حل لارې چارې دوی وپلټي. د کرنې وزیر په خپل وینا کې وویل چې تیر کال د دوی لپاره خنو د غنمو هغه اندازه چې دوی ورته اړتیا لرله دوی ونتوانېدل چې په هغه اندازه غنم تولید کړي او خپل هدف ته له دې لارې دوی ورسیږي. خو په نورو برخو کې بیا د خپلو یو لړ لاسته راوړنو خبره وکړه. ویل چې زیاتره پروژې دوی توانېدلې دي چې بشپړې کړي. تقریبا 95% دوی خپله بودیجه لګولې ده. د سرویو په سکتور کې دوی ویل چې تیر کال وچکالي وه او یو ناورین رامنځته شوی و چې دوی وتوانېدل چې د دغه ناورین مخه ونیسي او خلکو ته هغه څه چې اړتیاوې دي هغه په وخت سره ورسوي. د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې هم نصیر احمد دورانی خبرې وکړې چې دوی په دې برخه کې شاوخوا 5500 ښځو ته کاري زمینه برابرې کړې دي، باغچې ورته جوړې کړې دي، د نورو سبزیجاتو د پروسس لپاره یې سړې خونې او ځینې نور کارونه ورته کړي دي. د کرنې وزیر په راتلونکي کې د یو لړ مشورو خبرو اترو خبره هم وکړه چې په بیلابیلو ولایتونو کې به دوی د خپلو ریاستونو له لارې مشورې جاري ساتي، سو له دې لارې دوی وتوانېږي چې دغه کرنې وضعیت لا ښه شي او په کرنه کې پرمختګ راشي. ښه ده چې د خپلې خبرې په دې برخه کې وارو.
ښځو ته اقتصادي کاري فرصتونه برابرول، پنځلسم بزګرو ته په اسانو شرایطو قرضه د مایکرو فایننس بانک لخوا برابرول، شپاړسم هغه پانګوال چې د کرنې په سکتور کې کرنیز صنعت کې پانګونه کوي د کرنې د پراختیا له فند څخه قرضه ورکول. د لسو ورځو په مابین کې به زه د ټول افغانستان ولایتي رئیسان او زراعت آمرین هم مرکز ته راوبلم او دوی ته به د دوی سپارښتنې او د دوی د نظریاتو عملي کولو په باره کې مشورې وکړو.
د دې ترڅنګ هم څه به د چرګ لرونکو د اتحادیې مشر معروف ظفر هم خبرې وکړې او هغه وویل چې په دې برخه کې افغانستان ځان بسیاینې ته نږدې شوی دی. د ده په خبره چې افغانستان 295,000 ټنه د چرګانو غوښو ته اړتیا لري، په داسې حال کې چې دوی تیر کال توانېدلي وو چې 209,000 ټنه د چرګانو غوښه تولید کړي او خپلو خلکو ته وړاندې کړي. ده وویل پخوا به بهرنیو هیوادونو د چرګانو غوښې تر ډېره افغانستان ته راتلې، اوس د مخه نیول شوی ده او په کوردن نه دوی کوشش کوي چې هغه اندازه چې اوس پاتې ده چې هغه ته هم دوی ورسیږي او په ټوله معنا دوی په ځان باندې
بننه کوي.
د اګیو د تولید په برخه کې هم بله
ډیره زیاته مننه کوو. په روانو خبرونو کې په دې اړه نور معلومات هم له تاسو واورو. دوستانو، واصل وسال و چې له کابله یې د کرنې د رواجولو د 5 ملي کانفرنس حال راکړ. تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. په دې کانفرنس کې مو واورېدل چې د افغانستان د کرنې او مالداری وزیر وویل ډیرو ګڼو ستونزو ته رسیدلی دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې کروندګر او دهقانان لا هم د چارواکو د نه پاملرنې له کبله شکایت کوي. دوی د عامه معلوماتو د کرنې په برخه کې له عامه معلوماتو بې برخې دي. په ځینو ځایونو کې مالداریو ته او همدارنګه څارویو ته روغتیایي خدمات نشته دي او هیله لري چې د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت چارې دي تر دهقانانو او لری پرتو سیمو پورې ورسیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
هغه افغانان چې ناروغان لري او یا مسافر دي پر مخې د پاکستان د فضایي حریم بندیدل اندېښمن کړي دي. یو شمېر هغه افغانانو چې هند ته سفر کړی د لارې په اوږدو کې د ناروغانو لاسه ورکول او ګڼو نورو ستونزو کیسې کوي. خو د افغانستان د هوایي چلند ادارې چارواکي وایي د دې ستونزې د هواري لپاره پاکستاني چارواکو سره په اړیکه دي. تفصیل له ناجیې صافی اورو.
د کابل دهلی ترمنز پروازونه لسو اونیو رئیس افغانانو ته لوی سرخوږی جوړ کړی. د پاکستان د هوایی حریم بندیدو لامل د هند او پاکستان ترمنز ستونزې یادې شوې. هغه مسافرین چې پخوا د پاکستان له لارې په 1 ساعت او 30 دقیقو کې رسیدل، اوس د ایران له لارې په 6 ساعتونو کې رسیږي.
ډېر مشکلات خلک ویني، ډېر زیات ده. اخونه چې راځي میدان کې ویني چې ډول
15 کلن جمشید وایي د کاروبار لپاره په اونۍ کې یو ځل اړ دی چې هند ته ولاړ شي، خو هغه د لارې په دوکی د ستونزو پاړه وای.
او سچ ما ولیدل تیار کې یو مریض او مشوم ډیر وځي خراب، هغه سا ورکا نو ټول ولا خفشو. ود علت هم دا چې لار ډیر طويل شه، یو ساتو 45 دقیقو اوس 6 ساعت رسیدل.
د لارې د اوږدوالي ترڅنګ یو شمېر ناروغ لرونکي د ټکټ اخیستلو پر مهال له ګڼو ستونزو سره مخ دي. 9 کلن فرهاد یو بل ځوان دی چې د ماشومې لور د درملنې لپاره هند ته تللی و، خو کابل ته د بیرته راتګ پر مهال په کراتو یې ټکټ بدل شوی او په ډېرو ستونزو کابل ته رسیدلی.
او تقریبا 2-3 ځل موږ ټکټ کانسل شو، سپایس جیټ ویل چې دا 9 تاریخ ته ځي، نه هم تاریخ کې ټکټ رات راواز سوال بیر تک انسال شو بیا ویل چې شپګم شپګوشتم تاریخ ته ځي بیا کانسال شو دوا دفعې مونږ د سنجال وینو
دلته کابل کې یو شمیر ناروغ لرونکي چې غوښتل خپل ناروغان هند ته انتقال کړي بیرته پښه شوي. 22 کلن شبیر احمد چې غوښتل خپل ناروغ هند ته ولېږدوي وایي د لارې د اوږدوالي له امله نه دی توانېدلی.
بر مشکلات راهی که دور است ما میترسیم که مریض اگر که ببریم امکان داره که در را تلف شوه.
د لارې د اوږدوالي ویره وه چې ناروغ مو په لاره کې له لاسه ورنه کړو. تر ټولو غوره دا ده چې دننه په هیواد کې معیاري روغتونونه جوړ شي څو ناروغان اړ نه شي چې هند ته ولاړ شي.
میاری جور شوا و مریض ما در امینج در عرصه وقت تداوی شوا.
شبیر هم درنگ وید تیر با پرتلا در تیکتونو بایی لوری شوی او وسی هر سوک در خستلو توان نلری.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. په دې موضوع باندې چې د کابل څخه ډیلی ته الوتنې د پاکستان له فضايي حریم نشي تیرېدلی څوک ملامت دي ستونزې چیرته دي زموږ په روانو خبرونو کې په نور تفصیل سره هم بحث لرو. خو اوس راځئ چې اقتصادي خبرونه واورو. فیروزه عزیزی دروري.
ټاکل شوی نن افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کرنې د ترویج په 15 ملي کانفرنس کې ونډه واخلي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې دغه کانفرنس به نن د لوړ پوړو دولتي چارواکو او د هیواد له 40 ولایتونو څخه د 3000 بزګرانو او مالدارانو په برخې اخیستنې سره د لوی جرګې په خیمه کې جوړ شي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا ناسته 2 ورځې دوام کوي او د افغانستان د کرنیز سکتور د پراختیا او په دې برخه کې ګڼو ستونزو ته د حل لارو د پیدا کولو په اړه پکې بحثونه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې اوسمهال د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د کرنیزو چارو په برخه کې ستونزې شته، خو له ستونزو سره سره بیا هم په دې برخه کې د پام وړ پرمختګونه شوي دي. د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي جنایي جرمونو په دغه ولایت کې د سوداګریزې پراختیا مخه ډپ کړې. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې مشر شمس الحق مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې وژنې، انسان تښتونې، غلاوې او ناامنۍ هغه لاملونه دي چې هم په تیر کال او هم د نوي کال په لومړیو کې په دغه ولایت کې هیڅ سوداګریزه پراختیا نه ده شوې. د نوموړي په خبره لا هم په دغه ولایت کې د یاد شویو لاملونو ترڅنګ د بېلابېلو ګواښونو له امله سوداګر زړه نښه کوي چې پانګونه وکړي. ښاغلی مجاهد له اړوندو ادارو د دغو ستونزو د حل لپاره د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: 1.5 کیلو بوري قزاقي اوړه 1,360 افغانۍ، 1.5 کیلو بوري بوره 1,680 افغانۍ، 1.5 نیم بوري وریجې 2,000 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 1,000 افغانۍ، د دې ترڅنګ 1 لیتر پټرول تیل 940 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل تیل 50 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې څو بهرنی اسعار په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: 1 امریکایي ډالر 1.5 افغانۍ، 1 یورو 4.25 افغانۍ، 1 انګلیسي پاونډ 10 افغانۍ، 1 سعودي ریال 4.15 افغانۍ، 1 ایراني تومان 15.80، 1 هندي کلداري 1,200 افغانۍ او 1 پاکستاني کلداري 1,530 افغانۍ.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. اقتصادي خبرونه مو واوریدل. مخکې له دې چې د افغانستان په اړه نور رپورټونه راواخلو، یوه بهرنۍ مسله راخلو. د امریکا مرستیال ولسمشر پرون جرمني او ترکیې ته خبرداری ورکړ چې له روسیې سره یې سترې اقتصادي معاملې کړي. مایک پینس انقرې ته وویل چې دا کار خطرناک دی او برلین ته یې خبرداری ورکړ چې د مسکو په منګولو کې به برمته شي. مایک پینس پرون په واشنگټن کې دا خبرې د ناټو د تړون د 20مې کلیزې په مناسبت په ځانګړو مراسمو کې وکړې. ترکیه او جرمني د ناټو مهم غړي دي. فرشتي جلالزئی د مایک پینس د پرونی وینا برخې لوستې دي. همدا اوس سره په سټوډیو کې ده. فرشتي، لومړی دا راته ووایه چې مایک پینس د انقرې او مسکو ترمنځ د مزایلو د دفاعي سیستم د معاملې په اړه څه ویلي؟
مننه. د ترکیې حکومت له روسیې څخه د هوایي دفاع لپاره د میزایلو سیستم S-400 اخیستی. دا سیستم د ناټو د میزایلو د سیستم سره مطابقت نه لري او د امریکا F-15 جنگي جټ الوتکو ته ګواښ پېښولی سي. مایک پینس پر ترکیه ژغ کړی چې دغه معامله دې لغوه کړي. مایک پینس ویلي دي چې که د ترکیې حکومت له دغې معاملې سره پر مخ ولاړ سي او دغه سیستم ترلاسه کړي، د واشنگټن لپاره به ډېره په زړه پورې خبره نه وي او واشنگتن لدی خبری څخه متاسف دی. د امریکا د خارجه وزارت چارواکي د دغونی په پیل کې په انقره کې په خبری غونډه کې ویل چې ترکیه د دې معاملې د امریکا لپاره پر مخ ولاړه سي. د امریکا متحده ایالات حتی بندیزونه ورباندې لګولای سي. مایک پنس د بندیزونو یادونه نه ده کړې، خو ترکیه ته یې خبرداری ورکړی دی چې دا کار نه کوي، ځکه ویلي دي چې دا د ناټو تړون لا خطر سره مخامخ کولای سي. د ترکیه خارجه وزیر مولود چاوشوغلو ویلي چې په روسیه سره یې معامله کړې ده او په هیڅ ډول به له دغې معاملې څخه په شا نه سي. مولود چاوشوغلو هم پرون په واشنگتن کې په دې اړه خبرې کړې دي.
ته راته ووایه چې د روسیې سره د جرمني او ترکیې د معاملو جزئیات څه دي؟
د جرمني او روسیې ترمنځ د معاملې جزئیات دا دي چې جرمني د مسکو سره د نورد سټورم دوه په نوم د ګاز د انتقال د یوې ډېرې لویې پروژې قرارداد کړی دی. دا پروژه د دې لپاره ده چې د روسیې ګاز پرته له دې چې د اوکراین په خاوره کې تیر سي جرمني ته رسوي. د روسیې د ګاز نلیکې به د بالتیک په سمندرګي کې تیریږي او د روسیې لپاره ګټه دا ده چې د ترانزیت لپاره به د اوکراین په ګډون د ډېرو اروپایي هیوادونو له مالیې خلاص شي. مایک پنس ویلي چې دا پروژه به جرمني تر دې حده پر روسیه متکی کړي چې د روسیې په برمته به بدله شي. د نورد سټورم دوه پروژه سږ کال بشپړېږي. واشنگتن او حتی یو شمېر اروپایي هیوادونو ویره څرګنده کړې چې دا پروژه به د روسیې په ګاز د ټولې اروپا اتکا په بېسار ډول زیاته کړي او په دې ډول به د مسکو تله حتی په سیاسي مسایلو کې درنه شي، د اروپا په سیاسي مسایلو کې. نو د ترکیې سره د روسیې معامله د میزایلو د S-400 سیستم قرارداد دی چې لا تر اوسه نه دی ورته رسیدلی، خو دوی وایي چې قرارداد یې بشپړ کړی دی او نور څه په شا کېږي. او د جرمني سره د نورد سورم دوه پروژه ده چې هغه هم یو ډېر د څو میلیاردو ډالرو قرارداد دی.
ډېره زیاته مننه کوو دوستانو. فرشته جلال زی و چې د جرمني او ترکیې لخوا د روسیې سره د معاملو په موضوع باندې د امریکا د مرستیال ولسمشر څرګندونې را سره شریک کړي. مننه ترې کوو. زموږ آزادی رادیو ناوړی
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ناتو د خپل تاسیس بیا یې مکلیزه په داسې حال کې لمانځي چې د پوځي تړون لاتلس کلون راهیسې د افغانستان په جګړه کې ښکیل دی. افغان حکومت وایي چې په دې هیواد کې د ناتو اتلس کلن حضور د حکومت او امنیتي ځواکونو په جوړولو کې ګټور و، خو دا سازمان لا هم د ترهګرو د پټنځایونو د له منځه وړلو هدف ته نه دی رسیدلی. یو شمېر کارپوهان بیا په افغانستان کې د ناتو ماموریت بریالی، خو یو شمېر نورې لاسته راوړنې کمزورې ګڼي. اکرام الله اکرام په یو رپورټ کې په افغانستان کې د ناتو اتلس کلن ماموریت ته کتنه کړې.
لا هم د افغانستان په فضا د ناټو هلیکوپټرې ګرځي. په دې هیواد کې د ناټو د ماموریت اتلس کاله کیږي. د 2000 لومړی کال نومبر میاشت و چې د ناټو عسکرو او امریکایي ځواکونو لومړی جوپا کابل ته راورسېده. د سازمان د تروریزم سره د جګړې په هدف خپل عسکر افغانستان ته راوستل، خو لا هم په دې هیواد کې جګړه دوام لري او لا پسې تیزه شوې ده. هغه جګړه چې لسګونه زره کسان پکې قرباني شول او اوس د دغه اوږدې جګړې د پای ته رسیدو په هدف د سولې هڅې کیږي. افغان حکومت وایي چې په افغانستان کې د بیا رغونې پراختیا او د امنیتي او دفاعي قوتونو د جوړولو په برخه کې د ناټو حضور له لاسته راوړنو ډاکو. خو د افغان حکومت د اجرایي ریاست مرستیال وین فریدون خوزن وایي چې ناټو د تروریستانو د پټنځایونو د له منځه وړلو هدف ته نه ده رسیدلی.
ناټو په افغانستان کې مؤثریت ډېر درلود. موږ له صفر څخه شروع کړی و او اوس یو ځای ته رسېدلی یو چې د ناټو په همکارۍ او مرستو باندې موږ یو داسې امنیتي ځواکونه لرو چې له ترهګرۍ سره د جګړې په لومړۍ کرښه کې قرار لري. په دې برخه کې ناټو ښه پرمختګ کړی دی. زموږ لوی اندېښنه دا ده چې ناټو د ترهګرۍ هغه اصلي مراکزو ته نه ده رسېدلی. امیدوار یو چې له دې وروسته یا د راتلونکي کال لپاره چې دوی کومې تعهدات کوي، هغه تعهدات دا وي چې په پاکستان کې د طالبانو او د نورو ترهګرو ډلو شته مرکزونه له منځه لاړ شي، پر پاکستان فشار ډېر شي چې له ترهګرۍ د ملاتړ څخه خلاص وي.
د شمالي اتلانتیک د تړون یا ناټو د ایجاد اویا کلونه پوره شول. اویا کل وړاندې د امریکا په ګډون دولس هیوادونو د کومې حملې په صورت کې د یو بل د دفاع ژمنه وکړه. د امریکا متحده ایالات د دغه تړون تر ټولو قوي غړی بلل کیږي او د دغه سازمان د نورو غړو په پرتله ډیر لګښت ورکوي. اوس ناټو 9 غړي هیوادونه لري چې اصلي مرکز یې د بلجیم په مرکز بروکسل کې دی. په دې تړون کې ټولو غړو هیوادونو لاسلیک کړی چې د ناټو په غړو هیوادونو د کومې حملې په صورت کې به ټول د دښمن په وړاندې ودرېږي. دا تړون په نړۍ کې تر ټولو ستر پوځي تړون بلل کیږي. د همدې تړون په اساس کله چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر په 11 د امریکا په 2 سوداګریزو برجونو حمله وشوه او مسؤلیت القاعده ډلې ومانه چې مشر اسامه بن لادن په افغانستان کې وو، ناټو د هیواد تخپل عسکر واستول، د طالبانو اسلامي امارت یې ړنګ کړ او نوی حکومت جوړ شو. اوس چې په افغانستان کې د ناټو د ماموریت 13 کاله کیږي، د طالبانو په ګډون یو شمیر نوري تروریستي ډلې لا هم د دې هیواد په ځینو برخو کې فعالیت لري او د ډیرو کسانو په باور امنیتي وضعیت د بل هر وخت په پرتله خراب شوی دی. د افغانستان یو شمیر پخوانی پوځي چارواکي وایي چې د ناټو او افغان حکومت یو شمیر تیروتنې لامل شو چې دغه جګړه اوږده شي. د دفاع وزارت پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی ازادي راډیو ته وویل
دا جنگ باید دومره اوږد شوی نه وای، 13 کاله باید دوام نه وای کړی، مګر د دې 13 کالو دوام نتیجه فقط هغه غلطۍ وې چې زموږ د حکومت لخوا وشي او ناتو او د امریکایي قوتونو لخوا وشي. یعنی مشترکاً دواړه خواوې ملامتې دي چې دوی اشتباهات وکړل، غلطۍ وکړې او جنگ تر دې حده پورې اوږد شو.
د افغان حکومت او ناټو ځواکونو ترمنځ د همغږۍ نه موجودیت، د ملکی تلفاتو ډېرېدل او کلتوري مسایلو ته نه پاملرنه هغه لاملونه بولي چې لاملې دغه جګړه اوږده شوه. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په مشوره ورکولو، روزنه او د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل او تجهیز په برخه کې د ناټو حضور ګټور وو. د دې وزارت ویان قیس منګل ازادي راډیو ته وویل
دوی مسریت زخ ډېر دی، په مشاوریت بخش کې دوی موږ سره همکاري کوي، په زده کړو کې دوی موږ سره همکاري کوي، او د دې نه لوړ بل مسریت په اکمالات او تجهیزاتي برخه کې دوی موږ سره همکاري کوي. ولې د ترهګرو په مقابل کې مبارزه تر اوسه پورې جریان لري، دوام لري، چې څو دې ختم شي.
بل خو یو شمیر افغان سیاسي کارپوهان وایي چې په افغانستان کې ناټو خي لاسته راوړنې نه درلودي. له دې ډلې قدرت الله ازواک وویل
متاسفانه تایید چند سال حضوری که ناتو در افغانستان داشته
لبد مرغه هغه توقعات چې د یو پوزي سازمان څخه کیږي لمخې پوتیرو څوکلونو کې ناتو په افغانستان کې ډیر موثریت نه درلود، او ویلای شم ناتو دلته تر یوې اندازې خپل هدف ته نه رسیدلی، او د جګړې د بریالیتوب په برخه کې جګړه په جګړه نه ګټل کیږي، ځکه چې دا جګړه نوري ریښه لري.
جنگ ریښه‌هایی داره، عوامل داره.
خو یو شمیر نور سیاسي کارپوهان بیا وایي چې ناټو د افغانستان په امنیت کې بریالی و او د پرمختګ لپاره لاره هواره کړه. افغان سیاسي کارپوه روح‌الله امین
موږ د هر فعالیت لپاره هغه که د پوهنې وي، ښاري پراختیا وي او که حکومتداري وي امنیت ته اړتیا لرو، چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې ناټو یو قوي سازمان ثابت شوی دی.
ولسی وګړي بیا په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو د حضور په اړه بیلابیل نظرونه لري.
نوم محمد خالد د ناټو ګډون دلته افغانستان ته چې دوی ګډون کړی ده، د سیاسي پیسې مونږه فکر وکړو که د مالی پیسې فکر وکړو، دوی افغانستان ته ډیر ګټور ده، ځکه چې مونږ تر اوسه پورې خودمختار نه یو، د لاس نه پوره نه یو، ځکه چې که دوی لار شي احتمال داده چې مونږ دې مشکلات سره اخته شو.
خیر محمد جز با منافع خود با منافع
زمانم خیر محمد دی ناټو زمونږ د هیواد د ګټو په وړاندې خپل ګټو ته لومړیتوب ورکړی، ځکه کله چې پاکستان په افغان خاوره راکټونه توغول او ښکارات یې کاوه دوی غلی وو، کله چې زمونږ سرتیر محاصره کیږي دوی غلی وي.
له دې ټولو سره سره افغان حکومت، پوځي او سیاسي کارپوهان او ولسی وګړي لا هم په افغانستان کې د ناټو حضور اړتیا بولي او وایي چې د ناټو وتل به په افغانستان کې د جګړې د دوام لامل شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ستاسو له پیغامونو
احترامانه لرم چې دغه پیغام هم نشر کړ چې دفاع وزارت پورې اړوند دی. دفاع وزارت پرسنل چې دا تقاوتی دي، هم دې تقاوت ناز دي، ریاست تقاوت نن هیله ده چې دا زموږ تقاوت په خپل وخت باندې یعنی جدول مطابق مونږ ته اجرا کړي. نور څه ویل نه لرو، ټولو ته خو راست.
دے اولاد دے نادلی نہ خبر کوئی من میں نم دا اور ماشین تو اپ باندې نا ول کی گی دا تم رئیس جمهور نے تقاضا دا نہ کال کی گی مگر تو وزیر تیج را کو نو واسطر لر نزار لر نزور لر بچی خوار دمن خوار تو خوار پوسو تم نے پرتی دا دا سنگ ماشین دے کی پر دم نشی پدری نشی کی نا ول کی گی دا تم رئیس جمهور نے تقاضا دا تو اخ بو اخ باندې ماشین حوالے کی کلا مالی تال ور کی کلا مصروفات تاور کی غریب زمن و معاشو باندې تجارت را واغ او سلام را دی آزادی زندہ باد
افغانستان کې کوم خلک مړ کېږي د دې خون شدې د اټوله د طالبانو په غاړه دی په دغه په غاړه دی چې دوی کله جوړ نه کوي دوی جنگ در جوړې خوش کړی دی دوی د ملکیانو سره یو زیات ظلم کوي دوی د هغوی وعدو په کول د ایران او د پاکستان په کول او د ورس په کول دوی جوړ کوي چې د افغانستان سره د خلکو سره کښېني خو په خو د خپل دورونو سره جوړه وي.
دوستان وخت غرمه دولس نیمې بجې شوې. ملالۍ بشیر په سټوډیو کې ده. د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی ترې اورو.
چارواکي په اروزګان او زابل ولایتونو کې د عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې اړولو خبر ورکوي. د ناټو عمومي منشي وایي چې ځواکونه به تر هغو په افغانستان کې وي چې اړتیا یې وي. آسیا پراختیایي بانک وړاندوینه کړې ده چې سږ کال به د افغانستان اقتصادي وده تر پروسږ کال زیاته وي. د امریکا مرستیال ولسمشر جرمني او ترکیه ته له روسیې سره د معاملو پر وړاندې خبرداری ورکړی او د نیوزیلند پولیس وایي په کرایسټ چرچ ښار کې پر دوو جماعتونو د تروریستي حملو په تړاو 28 کلن استرالیایي د قتل په 500 او د قتل د هڅو په 9 مواردو تورن سوی دی.
دوستانو خبرونو ملاساده راډیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پان ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. اوس هم رازو د مخکخو خزو پروګرام ته.
مخکخي خزي
سلامونه. از فرشته غنی ماوده مخکخه خزو د خبرونی اوریدونکو یاستي. تاسو ته راغلاست وایم نن به هم په خبرونه کې را سره یو تکړه میلمنه لرو چې خاطره اساق زینو میږي. هغه افغان سوداګر ده او په افغانستان کې د یو غیر دولتي بنسټ مشر ده چې د بشري حقوقو لپاره کار کوي. د دې بنسټ نوم د افغانستان لپاره د تعلیمي طبي او مسلکي پروګرامونو د پرمختګ دی. په ژورنالیزم کې د کابل په هنتون څخه د لسان سند اخیسته په هند کې د عامه اړیکو په برخه کې ماسټری کړې ده. تاسو به خره غلاست وای ما مننه چې موږ بلنه مو ومنله.
مننه فرشته جان. سلام او زرنشت تاسو او تاسو د رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم.
تاسو بیل فعالیتونه درلودلې دي ک پایل کړو لدې څخه چې کارونه مو پر رسنۍ کې پایل کړل ک کوم بل نه هات سره ورسته به رسنۍ تر اغلې چې اوس خپل هم بنسټ لري د افغانستان د ولایتي شورا په خوانی غړي هم پات شوی.
هم په لو کور ودان کله چې ما دول سم سم څخه فارغ اسولم نو زما د رسنۍ سره ابتدا د تبابت ډیر لیوالتیا او بیا د رسنۍ سره دوام چې اول انتخاب می تپ او دوام می ژورنالیزم. نو کېدای شي چې تپ ته به غزما ذهنان جوړنوم او یا به هم سوالونه ما نسوي کولای چې به حل کړی نو ځکه د ژورنالیزم پنځه ته بریالي سوم او په ډیر شوق او ځوړ سره می وایې مخکې دې چې زرا سم د ژورنالیزم په پوانتون ولولم یا پوانځي ولولم ما پر رسنۍ کې دند پیل کړل. رسنۍ کې می دند پیل کړل ځکه چې ژمنی رخصتی وی او ما چې کلمې امتحان ورکې په هغه زمان کې په 2013 کال کې چې ما په خصوصي رسنۍ کې دنده ترسره کوله هلته د پښتنو مېرمنو شتون ډیر کم او یا به هم نه و اصلا. نو په ډیر لیوالتیا سره هغوی هم از ولته مقرره کړلم او خپل پروګرامونه یا خپل مبارزې لړۍ مې د هغه ځای را شروع کړل او بیا ما هم که څه هم په رسنۍ کې کار کوي ولی زما لومړی انتخاب تپ او دوهم می ژورنالیزم و چې لنی کوم خو یم ځکه اوس ډیر سخت مینه لرم د خپل مسلک سره او په دې خوشاله یم چې زه یو ژورنالیست یم. البته دا نه وایم چې زه به فعال یم یا به نه فعال یم ولی حداقل هڅه کوم ترغو د خپل هیواد د دردیدلو میرمنو یو رسال راغوسم.
په کومه دوره کې د کابل د ولایتي شورا غړي پات شو او څنګه مو غوښتل چې دی برخې ته راشي؟
ژورنالیزم او سیاست سره نغښتی دی، یعنی لازم او ملزوم غوندې دي. او کله چې موږ هلته په رسنۍ کې کار کوي، اکثره سیاسي هغه توتی خبرې موږ را سپړلې او په هغه باندې مو بحث کوي، ځکه د خبرو تر څنګ چې مالته خبرو لوستل ما یو سیاسي خبرونه هم چلوله او د ځین سیاسون به مراغورسه د هغوی سره به مرکې کولې. دا زه ډېر لیواله کړم چې زه خپله هم سیاسي ډګر ته راووزم. بیا مې ځان نومان کې چې لانی کمرغه د کابل په سطح باندې تقریبا د شل زر سره لوړه رایه ما واخیستله او زه رالم د کابل ولایتي شورا غړی سولم. دغه تیره دوره چې دا اوس هم زموږ وکیلان دی، ولې بیا ما ولسي جرګې ته ځان نوماندوي دغه څخه مې استعفا ورکړله.
د دې تر څنګ نور فعالیتونه هم تحصیل لري، بنسټ لري، د افغانستان لپاره د تعلیمي طبي او مسلکي پروګرامونو د پرمختګ بنسټ. دغه بنسټ په کومه برخه کې کارونه ترسره کوي او ډیری فوکس مو په کومه برخه دی؟
د موسسه د ښځو لپاره کار کوي او د ځوانانو لپاره کار کوي. افغانستان یو جنگ ځپل هیواد دی، په هر ناخواله کې له بده مرغه زموږ ستاسو خويندې قرباني کوي. چې ما تقریبا د 12 ولایتونو شاوخوا کې هغه ناامن سیمو کې موږ هلته د دې د ظرفیت لوړونې، د سواد زده کړې د اهمیت په اړه باندې، همدارنګه د کورنۍ تاوتریخوالو او یا هم د مور او د اولادو ترمنځ هغه رویې په اړه کې په دغه برخه کې موږ پروژې ترسره کړې دي چې له نیکه مرغه تر نن اوس پورې موافق یو او د خلکو د ډېر د لیوالتیا لامل شوی دی. او هغه یوازینۍ لار چې ما ولایتي شورا ته هم لار پیدا کړل، هغه زما مخکینی کاري بګراوند چې ما توانېدلې وم په اکثره ولسوالیو په اکثر سیمو کې، بل خصوص د کابل، چې موږ بیلابیل پروژې پلي کړې وې او خلکو پیژندلم. دې ته حاجت نه و چې زه هلته ځانته لابي وکړم یا کمپاین وکړم یا ورته ویم چې زه شیم یا پاتې یم. دوی خپله لیوالتیا درلودل او ماته رایه راکړله. او د دې تر څنګ بله د یوه ټولنه هم لرو چې هغه هم د ځوانانو په برخه کې کار کوي، د څنګه کولی سو موږ پرته د کوم ژبني، قومي، سمتي، مذهبي تعصب څخه من حیث د یو افغان هغه وړتیاوې، هغه ظرفیتونه راوسپړو، هغه سرتر یو چتر لاندې راټول کړو چې واقعا د افغانستان راتلونکی د دې سره نغښتی دی. واقعا دې کولی سي د افغانستان که ولسمشر، که وزیران، که هر څوک، همدا ځوانان مو یي. نو دا مو هم یو بل ټولنه ده چې د دې چتر لاندې هم اکثره ډیری ځوانان دي چې په بیلابیل ادارو کې کار کوي. البته هغه یوازې په کابل پورې تړلې نه ده، تقریبا توفیل حال خو په 14 ولایتونو کې دغه ځوانان را سره دي چې د هرې ناخوالی او یا هم حق تلفۍ په وړاندې باندې موږ کولی سو په یو ولایت کې په وخت کې په 14 ولایتونو کې که سوله ییزې مظاهرې راوبسو او یا هم د خپل حق غوښتونکي اوسو.
درته ووایي کوم لاریونونه چې تاسو پلان اچوي او یا هم هغه ځوانان یې ترسره کوي، ای د کوم ګټه هم کړې ده که لاسته راوړنې مو ترلودلي کولی شي یادونه تي وکړي؟
ګورې، لاریون او یا هم اعتراض کول د هر افغان مدني حق دی. چې د هغوی په وړاندې باندې کوم خلاف کار وسي یا د هغوی حق تلف سي، نو دا موږ راوت یو او د هغوی اواز مو پورته کړل. لکه مثال په تیرو انتخاباتو کې تاسو ولیدل چې څومره درغلي ترسره شوی او یا هم تقریبا د 15 میاشتو په تیرېدو سره تر نن ورځې پورې د 10 ولایتونو نتیجې بې پایلې دي. په دغه عقل هم موږ ځینې سوله ییز لاریونونه درلودلې دي، همدارنګه د حکومت مشران څخه نیولې تر کمیسیونو تر مشرانو پورې د دې سره ملي د کاته کړې دي. موخه مو یوازې دا نه ده چې موږ لاریونونه راټول کړو، موخه مو دا ده چې موږ څنګه کولای شو ذهنیتونه جوړ کړو. لکه په تیرو 40 کلونو کې چې زموږ هیواد داسې ړنګ شوی دی، زموږ د خلکو ذهنیتونه هم ورانه شوی دي. ذهنن دي آرام نه دي، صحیح ده چې جګړې به یې دلته موږ تاسې په بیلابیل ستونزې کې زموږ حکومت، زموږ خلک اخته دي. ولې موږ من حیث توقع هم نه د حکومت څخه، د کوم بل هیواد څخه، موږ من حیث د یو افغان خپل ملي دین یا خپل ملي دنده سرته رسوو چې څنګه کولای شو دغه ملي احساس ټول ته ورکړو. همیشه زموږ شخصي منافع باید زموږ سره مطرح ونه وسي. که چیرې زه په یو پوزیشن باندې واوسم، که زه یو ځای ورسېږم، نو زه به ملي منافع تر پښو لاندې کوم او بیا به شخصي منافع ته برتریت ورکوم. خپل حواس به نه اوچوتم، یا به حکومت غندم، یا به هم هغه ډلته پله غندم چې زما سره حق تلفي کړی دی، او یا هم زه په هغه ځای کې بریالی سي نه یم. چې مثال موږ انتخابات ورکولی سي، که زه په انتخابات کې بریالی سم که نه سم، زما مبارزه په انتخابات یا د پارلمان په څوکۍ پورې تړلې نه ده. زمن هایستی و افغان څنګه کولی سم چې زه نور ځوانان هم دغه ذهنیت ورکم چې یوازې پر شخصي منافع باندې موږ تاسې باید ونه درېږو، ملي منافع په پام کې ونیسو، ځکه دا ولس مو دردېدلی ولس دي. اوس هم یوازې پر کابل او ځینې لویو ښارونو باندې موږ تاسې حساب نه کوو. موږ تاسې نن هم اکثر بالخصوص خویندې چې د تاوتریخوالي سره مخ دي، نن هم موږ تاسې خور په بدو کې ورکول کېږي، د ورور په بدو کې زموږ خور ورکول کېږي، نن هم زموږ تاسې خور په تناره کې سوځول کېږي، زموږ تاسې خور کوچني سن باندې پر هغه باندې تیری کېږي، او یا هم یو دولس کلنې یا لس کلنې نجلۍ یو سپین ږیري بوډا ته د پیسو په بدل کې ورکول کېږي. دا هغه ناخوالې دي چې زه فکر کوم چې زموږ خویندې اکثره ورسره لاس او ګرېوان. حتی په دغه کابل کې په ولسوالۍ کې موږ ولاړ سو، دی هغه خپل ابتدایي مدني حق چې د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ باندې ورکړل شوی دی، د زده کړې دي، هغه نعمت څخه بې برخې دي. څنګه کولی شو دی ته که نن زموږ مبارزه که نن رنګ رانه وړي صحیح ده چې مشکله وي، ولې موږ ملا تړلې ده چې باید دغه مبارزه سرته ورسو، نو راتلونکي یو کال یا پنځه کال کې موږ سره لاس راوړنې درلودلې.
بله، تاسې له زده کړو یادونه وکړه، فکر کوم د سکالرشیپونو په برخه کې او یا د بورسوی په برخه کې هم تاسې کار کړی دی پخوا، دا کار مو څنګه او د کوم ځوانانو لپاره او د ځوانان څنګه غوره کېدل ښځې عام وي پکې کنه؟
بل شکه چې مینې همیشه زموږ فوکس په ابتدا د خویندې د پاره، ځکه زه خپله یو مېرمن یم او د یو مېرمنې د زړه سره تللی سم، د هغه درد احساسولی سم، هغه اولویت به مو ښځو ته ورکوي، دوهم به بیا زه کور ته بقاوه. د بېلابېلو ادارو سره کوم چې موږ پروژې پلي کړي دي، هغه زموږ ډونران و، همدارنګه د بېلابېلو وزارتخانو سره د ولایتي شورا په دوران کې زموږ معرفت ورسره سوی دی، یا زموږ کاري روابط و ورسره، هغوی سکالرشیپونه زموږ سره شریکوي، او موږ کوم کسان چې وړتیا لري واقعیت غواړي او لیوالتیا لري چې دغه بورسو کې ګډون وکړي او یا هم لاړ شي د هېواد څخه بهر خپل لوړې زده کړې ترسره کړي، نو د آزاد رقابت لارې به مو دي کې ابتدا زموږ خپل په دفتر کې آزاد رقابت مو دي ترسره کوي، چې کوم کسان هغه کوم یو کوشنری به مورته جوړه کړی چې دغه سوالونو دې تاسو ته جواب ورکړي، چې د اتیا څخه بل لوړ نمرې واخیستې هغه کسان به مو بیا ورته معرفي کول، د هغو ملاتړ مو هم کاوه. بیا
بیا به هم پوښتنې ته راشم، خو لومړی به یوه اړیکه ځواب کړو چې څوک دی، له کوم ځای څخه، مهرباني وکړئ.
زه تا ته او تا مېلمنې ته سلام وایم او باید خبرې کوم. لوګ سوال دا ده چې مقصد تا چې دا بورسونه ورکړي دي د ولایت شاوخوا او د ښار خلکو ته بورسونه ورکړي، هغه هم ډاکتران کړي، انجینران کړي، ډېر لر ولسوالۍ خلک ټول دغه سې پاتې دي. بس وروره، دیو کور درې نفره رسېدلي، څلور نفره رسېدلي، څوک ډاکتر ده څوک انجینر ده، خو خلک ټول وروسته پاتې دي. دغه د ما ورته پیغام راسه دې نه خدې، دلته ما ته راوښه دلته.
دغه ورور ګیله ده چې په خارونو کې ډېره توجه د ځوانانو ته، خو په لرې پرتو سیمو کې نه ده، چې دقیقا زه هم همدې ته راتلم چې کوم ځوانان چې د بورسې لپاره یا بهر ته د زده کړو لپاره تاسې لیږل، هغوی څنګه د ولایاتو څخه هم انتخابېدل که یوازې د ښارونو څخه هغه تکړه ځوانان؟
په ټوله کې زما مسؤلیت یعنې دا نه و چې زه باید د هر ولایت ته راټول کړم، ځکه موږ دلته د لوړو زده کړو وزارت لرو، هغوی د دې مکلفیت لري چې باید دغه تعادل په نظر کې ونیسي. ولې موږ کوم څه چې مثال په ټول ولایت کې به زه ټول دوستان نه پېژنم چې څوک مستحق دي څوک نه دي. کوم کسان چې زموږ د ټولنې غړیتوب درلودي، موږ به هغوی ته دا پیغام ورورسوي، هغوی به ځینې ځوانان رامعرفي کړو چې وړتیاوې لري. مثال کور د بورسیو ابتدایي شرط دا چې په انګریزي ژبه باید پوره خبرې باید وکولی سي، ولې د اکثر ولایت چې راتل هغوی په انګریزي ژبه نه پوهېدل، نو موږ څنګه کولی شو چې هغوی ورواستو؟ ځکه بېله شکه چې هغه پاتې راځي، ولې د یو چا چانس چې هغه په انګریزي ژبه پوهېږي د هغه چانس ولې وروسوسو؟ هغه کس وروسو چې هغه نسي کولی په هغه کې بریالی سي. درځم د دې ورور خبرې ته چې د هلمند ولایت څخه اړیکه نیولې وه، دغه سوال به جواب کوم. دا چې موږ د افغان میرمنو رسا غږ په رسنیو کې، موږ د هرې ناخوالې په وړاندې باندې هغوی غږ راپورته کړی دی او تر دوی پورې مرسول دي، زه فکر کوم دا به ستره مبارزه وه. او په هغه زمان کې چې حسنن د خویندو شتون ډېر محدود و، او همدارنګه په راتلونکي ما مخکې هم وویل چې زه د خپل مسلک سره مینه لرم، بل و چې هر وخت زمینه مساعد سي او شرایط برابر وي، ورته زه په هغه هر رسنۍ کې چې زما لیوالتیا یې اوسر په هغه رسنۍ کې به دنده ترسره کوم او خپل کار به په شوق علاقه سره پر مخ بیایم. د لوګر څخه کوم ورور چې وویل بورسونه په ښار ولسوالۍ کې نه دي، زه فکر کوم زه د کابل ولایت استازی وم، ما د کابل او ځینې نور مرکزي ولایتونه په کچه باندې چې کوم بیا هم تکراروم چې موږ د ټولنې غړیتوب په درلودل هغوی ته به مې مراجعه وکړه یا د سوشل میډیا د لارې یا هم د ټلیفون د لارې چې موږ به د هغوی سره اړیکه درلود یا به هغوی راله هلته زموږ دفتر ته چې رجوع به وکړه موږ لیوالې په دې برخه کې یا د کمپاینو د لړ څخه چې ما پیژندل د هغوی ته به مو دغه پیغام ورسوي. موږ یو ګروپ لرو، هغه ګروپ کې مور سره شیر کړل، هغوی په خپله ویل چې موږ دغه کسان کوالیفایډ دي کولی سي چې ستاسو په دغه لیست کې ورځافه سي. ولې هر ولایت تلته خپل وکیلان لري، د پارلمان وکیلان لري، د ولایتي شورا وکیلان لري. نو زه فکر کوم د دې ورور ګلابه د هغه وکیلان سي چې هغوی نه دي توانېدلي د دې دغه ژغ واوري او یا هم د هغه ولایت هغه ولست خدمت وکړي، ځکه بیا هم ملامتیا زه په ولست کې ګڼم چې هغه ورته کسان ته چې د دې لپاره خدمت کوي هغوی ته رای ورکړي دي چې نن ورځ دې سرځین ټکې د دې ځوانان نالوستي پاتې دي لا په ولایت کې او د ولسوالۍ په کچه باندې.
ډیره ښه ده، یو اړیکه پر واخلو. وګورو څوک دی لکوم زی څخه مهرباني وکړئ.
سلام علیکم خدایانو، تاسو سلامونه، تاسو ګران ملمان سلامونه.
علیکم سلام، مهرباني څوک لکوم زی څخه؟
افغان يم د هلمند ولایت.
افغان له هلمند څخه مهرباني. افغان رو
د خوردان سم د غیوه پښتنه و په دې کار سره کې چې کار کوي باندې د دې په تجربه کې تجربه تر دې راغلي داسې چې دوی راپور جوړ کړي داسې دې یو مشکل جوړ شوی یا د جزئیات سره سمې ته داسې خبرې لاندې مشکلاتونه جوړیږي حتی غوښنه ورته کیږي بیا دې په څه په مشکلاتو کې نو دا چې تجربه کې پر دې راغلي پر راپور جوړ باندې کوم څه به وایي.
ډیره مننه. نو د سې یو څه در سره شوی توانستون زی خوې
بل شکه چې په افغانستان کې د خبريالانو په وړاندې باندې ګڼې ستونزې دي، بل خصوص هغه په لری پرتو سیمو کې چې خبريالان راپور برابرې ولې زما دند خبريالي نه و چې زه ولار سم گزارش راټول کوم او راسم بیا په تلویزیون ته وړاندې کوم. زما صرف د خبرو پرزنټو چې پرزنټاروم یعنی ویاندوم، ما خبرونه لوستل خو د ځینو ځانګړو مرکو د پاره بتللو دفتر څخه د باندې او یا هم د ځینو مشرانو سره لیدل، او ځکه ما دفتر څخه د باندې ډیر کار نه دی کړی او ځکه د ستونزو سره هم نه مخسوي.
یو بل اړیکه به هم راوخلو، مهرباني وکړئ.
بلې پولیسو خور سلامونه تاسو سره نکوم، تاسو نن منې تاسو د ازادي راډیو ټولو کارکون کولې دوم.
علیکم سلام، مهرباني.
قاضي صاحب پښتون صاحب د ایمي همکار یو دوم کړم، سلامونه درته وړاندې کوم.
علیکم سلام، مهرباني. خغلې پښتون
باندې څنګه پښتون داد کوم بنسټ چې تاسو کار ورته کوئ دغه دغه تنها په کابل کې دی که افغانستان په نورو ولایتونو کې؟ او دغه ستاسو بنسټ د کومې خوا د کومه ځایه د ولایت انګلیزي دا ستاسو دغه مصارف څوک کوي؟ او بله خبره مې دا ده
کار په افغانستان کې دا غوی ته خپل طرح وړاندې کوو د خلکو هغه لزوم دي ته پکتو سره چې مثال په هلمند ولایت کې یا په کندهار ولایت کې کوم څه ډیر اړتیا لري خویندي هغه طرح وړاندې کوو. دغه طرح د دې د پیسو د پاملرنې وړ ګرځي او بیا زموږ سره بحثونه پر دې باندې کې بیا موږ دې ته د طرح وروسته پرپوزل ورنښته کوو. هغه ورسته د هغه د خوښ کله ومنل سو بعد هغه سره موږ ته بودیجه راته معینه کوي چې مثلا دغه بودیجه هم البته موږ ورته ټاکو چې دغه بودیجه موږ په دغه برخه کې ضرورت لرو چې مثلا یا هلمند یا هر ولایت چې په ټول افغانستان کې موږ فعالیتونه لرو خو موږ چې کار کړی دی تقریبا په څوارلس ولایتونو کې مو کار کړی دی. ولې مصارف داسې کوم څوک نه ورته لرو چې موږ ته باید میاشت په میاشت پیسې راکړي او موږ دغه فعالیتونه سرته ورسو؟ ډېری وخت داسې هم کېږي چې موږ اصلا پروژه نه لرو، ولې خپل کوم څه چې موږ د خپل شخصي امکانات لرو د هغوی هم په استفادې سره خپل فعالیتونه جاري ساتو، ولې فعالیتونه مو نه دي درولي؟
خامخا ستونزو سره هم مخ شوي یې که راته ووایي چې کومې ستونزې وې چې تاسې د کارونو پر وړاندې رامنځته شوي او هغه مو بیا څنګه حل کړي دي؟
سیاسي لګر کې که دغه اجتماعي او اقتصادي لګر کې
لومړی به د دې بنسټ د کارونو په اړه وغږېږو وروسته بیا سیاسي.
بله شکه، موږ د کندهار په شاولیکوټ ولسوالۍ کې یو پروژه درلودل چې هلته مطلق هغه د طالبانو سیمه وه. هلته د ګڼو ستونزو سره مخ شولو چې تقریبا یو کال مبارزه ورسره وکړل، ولې بیا هلته موږ ته اجازه رانه کړه سول هغه پروژه د هغه ځای څخه راکنسل سول. بله پروژه پروژه مور درلودل د جلال آباد په توره بوره ولسوالی کې چې خپل څو ځلې هلته ورغلیم. هلته هم د ګڼو طالب ورونو سره موږ په لاس او ګریوانو ځکه هغوی موږ دونر امریکایانو او هغوی په دې باندې زموږ دوه درې موټرې راوسوسله چې تاسې د امریکایانو لپاره کار کوي. نو ولې زموږ هدف دا نه و چې موږ د امریکایانو لپاره کول، د امریکایانو صحیح ده چې موږ په بودیجه د امریکایانو سره اخیستل، ولې خدمت مو خپل ولست و هلته مو ولست مو ښوونځی جوړوي. نو که د امریکایانو پیسې که د هر څه ول زموږ مهم دا دی چې موږ خپل ولست څنګه باسواده کړو. او زما د ټولو شکیلو ډلو څخه بل خصوص طالب رول څخه دا غوښتنه ده چې راځئ، دا وطن ستاسې خپل دی، دا خاوره ستاسې خپله ده، که امریکایي دی که نور هیوادونه دي که نړیوال ټولنه، بله شکه چې اوس حالات کې موږ ضرورت ورته لرو په ځینې مواردو کې چې دی موږ سره مرسته وکړي، ځکه موږ څلوېښت کاله ناخوالې دلته لیدلې دي. ولې دا خاوره زموږ ستاسې چې موږ ستاسې لاس په کار ورته نسو، موږ ستاسې جوړ نه کړو، پردي موږ ستاسې نه جوړوي. هغوی راغلي د خپل شخصي منافعو په خاطر باندې. ولې یوه غوښتنه مې منهای د طالبانو د یو کوچنۍ خور دا ده چې راځي د خپل افغان لور سره خپل سره کښېني، خپل مابین کو ښه جوړ سره راځو، ته هم موږ ښه پېژنې، موږ هم تاسې ښه پېژنو سره. نو کله چې زه ته د یو خاورې یو د یو خاورې بچیان یو، نو پردي ولې په موږ کې جوړه وکړي؟ ځکه دغه مهم شپې ورځې چې د سولې دی، چې د سولې خبرې اترې روانې دي، امیدوار یم چې دا خبرې اترې یو سم رنګ راوړي او افغانان وکولی شي د دغه څلوېښت کلن ناورین وروسته د یو دایمي سولې ته لاسرسی پیدا کړي.
په سیاست برخه کې چې کومو ښځو فعالیتونه ترسره کړي دي، ډېرې ستونزې یې ګاللې او کله ناکله د ځینو وسلوالو لخوا تهدید شوي هم دي. تاسو هم د داسې ستونزې سره مخ شوي یې که یوازې ستاسو کار په کابل کې ښار کې و؟
یا ولسوالیو ته هم تللی یو، ډېری ولایتونو ته هم تللی. بل و له بده مرغه وایم چې زموږ خپل د کورنۍ غړي، ځکه زه په حاصل کې په خټه د کندهار یم، نو په کندهار کې زموږ د کوم اکاګان چې دي او یا هم نور هغه زما د پلار دخوا کوم پلرګنۍ چې ده، هغوی ټول د طالبانو سره لاس یو دي، ډېری یې طالبانو سره دي. نو هغوی کله چې زه رالم ولایتي شورا ته ودرېدلم او بریالۍ سولم، څو ځلې ما ته اخترونه راکړل کړي چې ته باید د دې څه استعفا ورکړې، ته د حکومت سره کار مه کوه، دا ګرد کافران دي او دا ها دي او دا دغه مسایل سره مخ شول. خو ما د دې خبرې بابېزه وګڼلې او بیا خپل فعالیتونه مې ادامه ورکول، چې بیا هم دوه ځلې را باندې پرېت وکړي. خو له نیکه مرغه چې موټر مو خوندي و، حوزه ځینې بچ سولم، ولې یو څو وخته که څه هم د رسنۍ څه بیا شاته سولم، وقفه مې ونیول، ولې خپل فعالیتونه مې د پردې شاته سرته رسول.
څومره تاسو ته سخت و تمامېده دا چې د کورنۍ لخوا د دې پر ځای چې تاسو تشویق شي ګواښ درته کېده؟
زما خپل شخصي کورنۍ یا مور پلار خوندي وروڼه دي، زما ملاتړ کوي، دا ماته غټه خبره وه. دا که څوک زما سره مخالفت کوي، خو طبعا هغوی مور ته نشي رارسېدلی. د سیاست هغه یو پوینټ هم دا دی چې کله په دې پوه شول چې ستا مخالفین پیدا کړله، نو په دې پوه شي یعنې چې تاسو پرمختګ کړی دی، هغه کسان تاسو ته رسېدګي نشي کولی، نو ځکه ستاسو پر خلاف باندې درېږي. سیده چې سخته به ولې ما خپل د دغسې حالات سره چې هر څومره سختۍ کې هر څومره دغسې د کړکېچن حالات کې زه تر هغه حالات خپل ځان وباسم، ما واقعیت ډېر افتخار په دې کوي چې حداقل زه د دې جوګه یم چې زه د دغه ستونزو سره مبارزه وکړم او خپل د ولس رساره واوسم، بالخصوص د خویندو چې څنګه کولی شم زه د دې آواز پورته کړم او همدارنګه د دوی ښه استازولي وکولی شم.
تاسو اکثره وخت په غونډو کې چې کله ظاهرې کې یا ګډون کوئ، د افغانستان تولید شوې جامې مو پتن وي، کله ته ووایې آیا سوداګري مو د افغانستان د لاسي صنایعو په برخه کې ده؟
یا دا زما خپل ملي هویت دی او زه غواړم چې همیشه په خپل افغاني جامو کې، که زه د هېواد دننه اوسم که زه د هېواد څخه بهر ځم، همیشه په خپل افغاني جامو کې ګرځم او غواړم چې خپل فرهنګ خپل ژوندی وساتم او په دې باندې زه ویاړم. هېڅکله په دې باندې زه نه شرمېږم. اته ځینو نورو کومو ارګانون سره چې زموږ سرکار دي اوسره، یا هم زموږ هغوی پروژې ځینې لرو، هغوی مې له دې ته تشویق کړي دي چې هغوی د افغاني جامو څخه استفاده وکړي. بله شکه چې زموږ تر دې انجو تر چتر لاندې تقریبا اووه نورې کوچنۍ انجو دي چې هغه د لاسي صنایعو په برخه کې، هغه همدارنګه چې د دغه زموږ ستاسې د قیمتي ډبرو څخه پاکاکي شکل سره هغوی ځینې د لاسي ګوتمۍ او یا هم د غاړې یا لاسبند دغه شیان جوړوي، هغوی برخه کې هم زموږ سره خویندې شته چې دوی خپله کار کوي. همدارنګه د خطاطۍ په برخه کې دي، بېلابېلو برخو کې هغوی فعالیت لري او مرسدین زموږ تر انجو ته چتر لاندې کار کوي او د سوداګری برخه کې ز ما هڅه کړې ده چې زه د افغانستان البته تازه میوي او همدارنګه وچ میوي د یو څخه بهر یو سو او هلته خپل د توکو ته بازار موندنه وکړو.
دا کاروبار مو څنګه دی ځکه تاسو ډیر وخت په نورو فعالیتونو کې یا مؤسسه چې لري په هغو فعالیتونو بوخته سوداګری کله مخته وړي وخت ورته مسګاریږي کنه؟
بل شکه چې مکه انسان خپل وغوړي بله هم سیاسي ډګر ته هم اجتماعي ډګر ته او هم فرهنګي او یا هم اقتصادي ډګرونو ته رسیدګي کولای شي او کچیر موږ خپل ځان هسي وازه په سیاست باندې مشغول کو موږ چې اقتصادي هر خپل پاتې یا هم فرهنګي یا نور اجتماعي هر خپل پاتې دا ټول یو تر بل لازم ملزوم دي موږ باید ټول هر خپل ته رسیدګي وکړو ځکه د خلکو توقعات لکه اوس څنګه چې تاسو په دې اړه کول تر نه مثال د هر هیوادوال توقعات به نه ډيري نو کومور دغه توقعات ترسره کوو باید هر هغه چارچوب چې موږ لرو هغه ته باید موږ خپل ځان برابر کوو هغه ته باید رسیدګي وکړو. زه خپل کوم سکیجول چې لرم یا تقسیم اوقات چې لرم هر برخه ته ما بیلابل ورځې ورسېل دي او بیلابل فعالیت ورسره کوم تر اوسه پر د کوم سنسره نه یم.
تاپن یو انسان د خپل ځان لپاره اهداف ټاکي یا هم د خپل ټولنې لپاره د خپل کار لپاره اهداف ټاکي کوم اهداف چې تاسو په خپل اساس نامه کې ټاکلی و هغه تر کومه رسیدلی او کوم شخصي اهداف چې لزان سره لري هغه مو تر کومه مخته وړي دي؟
په اقتصادي برخه کې او یا هم اجتماعي برخه کوم هدف چې ما ټاکل دي لا به ډیر وخت پاتې یي چې هغه ته زه ورسېږم ځکه زه غواړم چې حداقل ټول افغانستان هغه ځورېدلو ولسونو ته چې واقعا شاته پاتې دي بالخصوص د پښتنو سیمو کې هغوی ته رسیدګي وکولی شي د هغوی اواز راپورته کړو د هغوی هغه ناویل سوي خبرې چې د نن ورځ پر د دې اوازونه د بیلابیلو لانجو مشکلاتو له امله تر اوسه پرې همداسې پاتې دي هغه راورسوم تر مرکزي حکومت پورې او هغه ته لارې چارې پیدا کړو او بل شخصي پرمختګ زه غواړم د افغانستان ولسمشر شم. نو دا بلا هم ډیر مبارزې ته ضرورت لري زه بلا ډیر ابتدایي یا هم مقدماتي قدمونه به ما اخستي چې ځکه دې لګرته چې زه لسېږم تمن وخت به نیسي خو امیدواره په دې یم چې داسې ورځ راسي چې انشاءالله زه به هم نوماندې او ولسونه به ملاتړ کوي.
کله چې یو کس ولسمشر کیږي هغه باید څلوېښت کلنۍ عمر پوره کړي او یو خبره ده زموږ په ټولنه کې چې وایي مېرمنې د خپل عمر په اړه نه غږېږي. تاسو هغه عمر تر اوسه پوره کړی که لا ورته پاتې دا لاره چې ورته ورسېږي؟
بېله شکه. ولې زه کله چې ټولنې ته راوتلی یم زه وایم چې هم د نارینه او هم د ښځې باید خیال وساتو او همدارنګه په ما باندې باید حساب وسي ځکه کوم کارونه چې موږ خپل اور دنګل دي زه فکر نه کوم اکثر موارد کې نارینه پاتې راغلي دي ولی زه تر وتلې الحمدلله ولی ملا مې سنت هغه ته نه رسیدلې زه د 15 دیر ښکاله یم.
که راشو ستاسي ادبي فعالیتونو ته هم لیکنی مهم کړی دي آیا اثر هم لري په دې برخه کې او ډېرې ادبي فعالیتونو په کومو برخو کې دي؟
بل و ما تقریبا شعر او شاعري تک او مې د وزر او اتم کال کې شروع وکړله نو دا هغه را په دی خو و ماتری ټول کې لرم خو لباته مرغو يم کلنی ک مرغو يم تر اوسه می چاپ کړی نه دی یو ناول لرم هم دا رنګ ځینی ژباړې کوم دا بهرنی ژبې څخه بل خصوص د انګلیسي سچ کوم هغه دا سیاسي دګر مشرانو کړی دی هغه ژباړم پښتو ژبې ته.
ولې مو الله هم کتابونه نه دی چاپ کړی؟ آی په خوانی شاعرۍ مو دا کنه اوس وختونو کې مو دا شعرونه لیکل
اسمه هم لیکلې دي په خوانی شاعری مې هم د ولیماته هر یو داسې ګراندې لکه خپل اولاد غوندي هر شعر مې ماته داسې ګراندې کیدای شي د لوستونکو ته لیدلوري څخه به هغه نیمګړتیا ویل دي هغه به سمې کني ولی ما چې هر لیکنه کړې ده هغه ما په یو احساس سره کړې ده هغه ما د یو درد لامل کړې ده ولی دا چې مې چاپ کړې نه دي دغه ورځنی بوختیاوي چې نن چاپوم سبا چاپوم او درې شي د خپل یو سم موقع برابر سي دا ټول غورچان کما هاو د ټول څخه په مثال یو کتاب یا دوه کتاب او بس هغه چاپ کوم په دا کې لا پاتې لا د هڅه کوم امیدوارم چې زه وتوانې شم ان ته غورچان ژر وکم هاو چاپ کوم د لوستونکو په واکه ورکم.
ډیر مننه اغلی اسخلی چې موږ بلنه مو ومنه لا خبرونه تر اغلی درنو دوستانو ستاسو نه هم مننه کوم چې سره مو ملتیا وکړه تر بیا مو په لوی الله سپاره.
په افغانستان کې رفاه د شزو له پیاوړتیا سره تړلې ده. موږ هر اونۍ له مخکښو شزو سره خبرې کوو. د مخکښو شزو خبرونه دوشنبه د ماسپښین له دوو تر دریو بجو خپرېږي.
شه ټول ملت اور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته و حساب
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو ده آزادی رادیو.